پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم، تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست. وایم تخنیکي چارې میر احمد صافی مخته وړي. په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د یو لوی پلاوي د ناستې د ګډونوالو نمونه نن اعلانېږي. دغه کسان به د افغانستان په استازیتوب له طالبانو سره د سولې یوه مشورتي ناسته وکړي. دا مو د سر موضوع ده. په بهرنیو مسایلو کې هم اورئ چې په فرانسه کې د نوتردام لرغونې کلیسا په بیګاني اور کې ډېره تخریب شوې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د دې 8.5 کلنې لرغونې ودانۍ د بیا رغولو تعهد کړی. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشته جلال ځای اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړی استازی په واشنگتن کې دی او د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. په افغانستان کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون زیاتو ډلو ویلي چې د سولې په اړه په مشورتي لویه جرګه کې به ګډون ونه کړي. او د فرانسې جمهور رئیس وایي د نوتردام کلیسا به له سره ورغوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړی استازی زلمی خلزاد په واشنگتن کې دی او د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. هغه څو ساعته مخکې پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان د حالاتو په اړه په واشنگتن کې د ترکیې د جمهور رئیس سلاکار سره خبرې کړې دي. خلزاد پرون لیکلي و چې پر افغانستان د جګړه امریکا نه ده تحمیل کړې. افغانان له څو لسیزو راهیسې د جګړې په میدان کې دي او کله ناکله په خپلو کې جنګېدلي دي او یوازې ملکي انسانان یې قربان شوي دي. د امریکا د حکومت خاص استازی لیکلي و چې افغانان بشپړ اوربن غواړي او امریکا یې د غوښتنې ملاتړ کوي. هغه نن پر ټویټر لیکلي، پر دې چې زه په دوحه کې یم باور مه کوئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې خلیزاد په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره د کتنې لپاره کومه نیټه لا نه ده ټاکلې. د دې وزارت ویاند په یو ایمیل کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د بین الافغاني خبرو نتیجې ته منتظر دي. د رپورټونو پر اساس نن به هغه لیست هم اعلان شي چې د افغانستان حکومت برابر کړی تر څو د طالبانو سره د مذاکرې لپاره دوحې ته ولاړ شي. په افغانستان کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون زیاتو ډلو ویلي چې د سولې په اړه په مشورتي لویه جرګه کې ګډون نه کوي. ټاکل شوی چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې 2.5 زره افغانان، قومي مشران، سیاسي رهبران او د خلکو استازي ګډون وکړي. د افغانستان حکومت ویلي چې جرګه د ثور په نهمه جوړوي، خو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر، د استخباراتو د ادارې پخواني رئیس رحمت الله نبیل او احمد ولی مسعود پرون ویل چې دوی هم په دې جرګه کې ګډون نه کوي. هغوی ویلي چې ولسمشر غني مشوره نه ده ورسره کړی. تر دې مخکې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلي و چې دی په جرګه کې ګډون نه کوي. د رپورټونو پر اساس عبدالله د جمهور رئیس غنی له لورې د مشورې نه کولو له امله په دې جرګه کې ګډون رد کړی و، خو وروسته د جمهور رئیس د رسنیو دفتر وویل چې جمهور رئیس غنی به له عبدالله سره خبرې وکړي او د هغه اندېښنې او نظر به وپوښتي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو له لوري د الفتح په نوم د پسرلنیو عملیاتو پیل غندلی دی. د امنیت شورا په یو بیان کې ویلي چې دا به یوازې د افغانانو کړاو زیات کړي. وسله والو طالبانو د اپریل په 12 نیټه اعلان وکړ چې دوی په افغانستان کې پسرلنی عملیات پیلوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي دي چې دا کار د سولې لپاره هیڅ ګټه نه لري او پر ټولو خواوې غږ کړی چې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو او داسې مذاکرو د پیل هڅه وکړي چې په افغانستان کې روان بحران د سیاسي جوړجاړي له لارې حل شي. امنیت شورا پرون دغه بیان خپور کړی دی. په فرانسه کې چارواکي وایي چې د پاریس ښار په زړه کې د نوتردام په تاریخي کلیسا کې لګیدلی اور په بشپړ ډول مړ شوی دی. په دې کلیسا کې پرون ماپښین اور ولګید. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن ویلي چې دا کلیسا به له سره ورغوي. ماکرون ویلي دا د فرانسې د ولس د فخر وړ تاریخي کلیسا په بشپړ ډول له ویجاړېدو ساتل شوې ده او خطر له منځه تللی دی. د پاریس ښار زرهاوو اوسیدونکو او سیلانیانو پرون په وحشت په دې کلیسا کې د اور لمبې او دود چې ښار یې پر سر اخیستی و وکتل. د کاتولیکو عیسویانو دا کلیسا تقریبا 8.5 کاله عمر لري او د اطفایې کارکوونکو پرون ډېره هڅه کوله چې په کلیسا کې دننه هنري آثار له زیات تخریبه وساتل سي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان به نن په مسکو کې وی روسیې ته دغه د رسمي سفر د دوه ورځو لپاره دی. د کرملین د رسنیو دفتر ویلي چې امام علي رحمان د روسیې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین په بلنه هغه هیواد ته ورغلی دی. پوتین او رحمان به د کرملین په وینا د دواړو هیوادونو لپاره پر مهم مسلو لکه سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او بشري همکاري خبرې کوي. دواړه به د خبرو په پای کې یو شمېر اسناد هم لاسلیک کړي. په دوشنبه کې د روسیې سفیر ویلي چې د جمهور رئیسانو پوتین او رحمان ترمنځ د موافقې له مخې به روسیې ته د تاجکستان د کرنیزو تولیداتو صادرات په بېساري ډول اسانه شي. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ټوله نړۍ کې د شری ناروغي د تیر کال د همدې مودې په پرتله څلور برابر ډیره سوې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون د دې ساري ناروغي په اړه وویل چې په ټوله نړۍ کې شری په بې ساري ډول په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلي چې اوس په اوکراین، ګرجستان، قزاقستان او قرغزستان او په څو افریقایي هیوادونو او د جنوب ختیځې آسیا په یو شمېر هیوادونو کې شری د پراخېدو په حال کې دی. د شری مخنیوی کېدای سي.
دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې باندې هم لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورې چې په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د یو لوی پلاوي د ناستې د ګډونوالو نمونه نن اعلانېږي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا یو غړي او د حزب اسلامي رئیس عبدالهادي ارغندیوال دا خبر ازادي راډیو ته وکړه.
دغه لست به اوس برابر شوی وي ځکه چې خلکو نه همالته لستونه غوښتل کېدل. شاید نن خلاص
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک د افغان دولت او وسلوالو طالبانو لخوا د یو بل په وړاندې د پسرلنیو عملیاتو د پیل په اړه باندې مخالفت ښیي. له هغې ډلې د غزنی یو اوسیدونکی وایي:
موږ نور له دغه عملیاتونو ستړي یو چې د پردي کلتور نومونه ورکوي، تر هغوی نومونو لاندې افغانان وژني. موږ ته دا نه البته عملیات مهم دي، نه خالد عملیات مهم دي. موږ غواړو سوله وشي.
په بهرنۍ مسله کې هم اورو چې په فرانسه کې د نوتردام لرغونې کلیسا په بیګني اور کې ډیره تخریب شوې. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ژمنه کړې چې دا 250 کلنه لرغونې ودانۍ به بیا جوړه کړي. پروګرام ته خرغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او ته دقیقې دي. د سر موضوع مو دا ده چې په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د یو لوی پلاوي د ناستې د ګډونوالو نمونه نن اعلانېږي. دغه کسان به د افغانستان په استازیتوب له طالبانو سره د سولې یوه مشورتي ناسته وکړي. د افغانستان حکومت د قطر د ناستې لپاره د افغانستان د سیاسینو او احزابو او ټولو مشرانو په ګډون د مصالحې عالي شورا کې د ګډونوالو په اړه باندې پریکړه کړی ده. تمه ده چې د افغانستان د یو لوی پلاوی او طالبانو ناسته د اپریل په 19 پیل او 23 په قطر کې دوام وکړي. واصل وسال دغه ټول مسایل تعقیب کړي. همداسې به د کابل په سټوډیو کې په دې اړه به نور جزئیات لاغه واورو.
من نستنګ زه سپ تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، ټاکل شوی چې د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکو کسانو نوملړ په راتلونکو سو ساتونو کې اعلان شي. د پخلاینې د مشرتابه شورا یو غړي عبدالهادي ارغندیوال نن ازادي رادیو ته ویل چې قطر ته د تلونکو پلاوی د ټاکلو پر سر کوم ستونزه نشته او نوملړ به نن اعلان شي.
میر زه خوګمان کوم چې دا لست با اوس برابر شوی وي ځکه چې خلکو نه همالته لستونه غوښتل کېدل. شاید نن خلاص شي. ټول د افغانستان خلک د مختلفو تنظیمونو نه او د مختلف د خچا اجتماعي نه او د ښځو نه او د مشترکن د افغانستان د جمهوریت لخوا دغه 250 کسان برخه واخلي.
خغل ارغندیوال وای د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکو کسانو د نوملړ پر سر ټول سره همغږی دی، خو د پخلاینې د مشرتابه شورا د غړو د ټاکلو پر سر لا هم اختلافات شته دي. د په خبره ځنې مشان ټینګار لري چې د قطر له ناستې وروسته د پخلاینې د رهبری شورا غړي وټاکل شي. بلخوا د افغانستان حکومت هم وایي چې په قطر کې د سولې په خبرو کې د ګډون کوونکو لیست نن سه شنبه نهایي کیږي. د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د مصالحې رهبری شورا تر اوسه د دوهې د غونډې د ګډونوالو د لیست پر جوړولو په بحثونو بوخت و چې نن به دا لیست وروسته شي. که څه هم تر اوسه د افغانستان له لورې په دې غونډه کې د ګډونوالو دقیقه شمېره معلومه نه ده، خو ویل کیږي چې له 150 تر 200 کسان به په دې پلاوي کې شامل وي. د یادې حکومتي سرچینې په خبره د کابینې ځینې غړي والیان د ولسمشرۍ او د اجرایه ریاست یو شمېر سلاکاران به د حکومت له ادرسه د دوهې په غونډه کې ګډون وکړي. سره له دې چې د قطر د بین الافغاني ناستې د ایجنډا په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویل شوي، خو جمهوري نظام د انتخاباتو له لارې د ملي زعیم ټاکل، د ښځو د حقونو خوندي کول او د رسنیو خپلواکي، د اوربان نوعیت او د اسلامي احکامو د پلي کېدو څرنګوالی د دوهې په خبرو کې د افغانستان له لورې سرې کرښې یادې شوې دي. له دې وړاندې د طالبانو د ویاند زبیولله مجاهد له قوله رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی و چې د دوهې په غونډه کې به د طالبانو په مرکچی پلاوي کې ښځې هم شاملې وي. خو د طالبانو ویاند زبیولله مجاهد تازه په خپل ټویټر کې لیکلی دي چې رویټرز د ده خبرې ناسمې تعبیر کړې دي. بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې ویلي دي چې د ترکیې د ولسمشر له یو سلاکار سره یې کتلې دي. دغه په خبره ترکی چارواکو په دغه لیدنه کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې له پروسې او په دې برخه کې د روانو ټولو هڅو ملاتړ کوي. خلیلزاد همداراز هغه راپورونه هم رد کړي دي چې ګواکې دی په قطر کې دی او له طالبانو سره خبرې کوي. خلیلزاد وایي له تر اوسه په واشنگټن کې دی او قطر ته نه دی تللی. بلې ستنګزه صاحب،
ډېره مننه واصل وصالو له کابل له موږ سره خبرې کولې. ویل چې تمه د نن د قطر د بین الافغاني مشورتي ناستې لپاره د افغانستان د یو لوی پلاوي د ګډونوالو نومونه نهایي شي او بیا به وروسته اعلانېږي. په همدې اړه باندې به د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپو ښاغلي انتظار خادم سره هم خبرې وکړو. خادم صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. د افغانستان یو لوی پلاوی به قطر ته ځي، هلته به د اپریل 19 تر 28 له طالبانو سره خبرې کوي. څومره به وتوانېږي دغه کسان چې د ټولو استازیتوب پکې کیږي د بین الافغاني خبرو لپاره او د سولې د مذاکراتو لپاره چې د حکومت او طالبانو ترمنځ به کیږي لار هواره کړي؟
لومړی دا چې دغه کوم هیئت چې ځي او د طالبان سره کښېني، دا په خپل ذات کې د یو نوي ټوکېدلې هیلې زیری منطرح کوي. لکه څومره چې دغه هیئت یا دغه استازو قاعده پراخه ده، همدومره د بنیادي سولې د راتګ لپاره زمینه برابروي. کله چې موږ د بنیادي یا اساسي یا تلپاتې سولې خبره کوو، یو فرمول دی چې په هغه کې باید د ټولنې ټول اقشار شامل وي. د حکومت او د سیاسي اپوزیشن ترمنځ دا دومره خبرې تاویلی ماویلی زه په نیک پال باندې نیسم، که څه هم شاید وخت ته نهایي شوی وي. ولې د سیاسي اپوزیشن او طالبان د حکومت ترمنځ دا خبرې په دې معنا باندې چې هم پکې د حکومت استازولي وشي، هم پکې د سیاسي اپوزیشن د ملت استازولي، د ښځو ځوانانو حضور، دا په خپل ذات کې د یو تفاهم لپاره لارې ایجادوي. معنا دا ده چې راځي ډېر زیات توقع ونکړو چې دغه هیئت کله د نسم نه تر درېشم پورې له طالبانو سره ګوري هر څه به حل شي، بلکې دا باید یو بین الافغاني تفاهم لپاره لارې ایجاد کړي او دوی په نیک پال باندې سم فکر کوم چې نتایج به بهتره وي.
مننه. طالبانو پخوا ویلي چې له حکومت سره به نه کینی، دا ځلې ویلي چې د حکومت له استازو سره په دې شرط کینی چې هغوی په شخصي توګه باندې اشتراک وکړي او نظریات هم شخصي څرګند شي. څه فکر کوي د دوی دغه دریس څنګه را نرم شوی دی؟ آیا دوی باندې فشارونه دي که څنګه؟
نه، فکر کوم چې دا د سولې د مذاکراتو هغه اساسي رنګ دی، ماډل دی. په ټوله دنیا کې دواړه طرفونه دوه کار کوي، چې کله جګړې وي او بیا جګړې پای ته رسیږي دوه کار کوي. یو دا دی چې دواړه طرفونه یو بل ته د قوت، عظمت، قدرت ښکارندوی کوي او نمایش کوي، ډېر جګړې کوي، تندرو په مخ باندې ځي. دویم طرف دا دی چې په مذاکراتو کې دواړه طرفونه ډېر زیات لوی لوی غوښتنې وړاندې کوي. طالبانو یو غوښتنه دا وه چې د افغانستان له حکومت سره نه کینو، او دا دومره موده په خپل ذات کې ګټونکي ځکه وو چې یوی هم ځان مهم او محترم او شمیر زمنده چې دنیاي پر ځان باندې خبره کوي په خپل قدرت باندې، او دریم داده چې کله کله مذاکرات پر میز باندې کینی او خبرې سره کینو طالبان بل ور ګټي کوي او دغه لوري لوري لاسونه بلدي. معنا دا ده چې اولی ویلی حکومت سره نکینو و ذات چکل مشترک هیئت تلتا په خپل ذات کې طالبانو یو فرمولو چې هغه په قدم په قدم باندې امریکای نو کېدې شي په اصلون کې چې بیا د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې کېدې شي چارون کې تضمینون کې د افغانستان سیاسي اپوزیشن او ملت ټول طالبانو سره کېنی او یو هوکړه ته ورسیږي.
مننه خغلی.
دغه طبي پروسه ده او پر مخ باندې روانه ده.
خغلی خادم، د افغانستان ټول خلک د افغانستان حکومت هم دا غواړي چې اوربند شي او بیا سوله ټینګه شي او ورپسې نور شرایط هم چې دی هغه تطبیق شي، او او فکر کوي چې دا ځل به دغه مسایل باندې ټینګار زیات شي که څنګه؟
زه باور نه لرم چې د سولې په معامله باندې یا په کوم هغه توافقنامه باندې پر هغه باندې بحث وشي، د هغه په محتوا بحث وشي. زه فکر کوم چې تر ډیره حده پورې به د افغانستان ملت او حکومت د طالبانو او طالبان به د افغانستان د ملت او حکومت څخه کې هر رنګ خلک شامل دي، یو د بل په ذهن باندې به پوه شي، یو بل بل سره خبرې وکړي. هغه سوی تفاهمات چې افغانستان پر ملت سره د طالبان د نسونیو کلونو طالبان دي، هغه فکر بل منځ لاړ شي چې طالبان معاصر دي. هغه طالبانو کې چې کوم فکر و چې ګواکې ټول په افغانستان کې د افغانستان د حکومت استازولي کې هغه بل منځ لاړ شي. زه فکر کوم چې دا یو د تفاهم او د نظریات
وزارت خارجه د امریکا دا خبره تازه کړی ده، یعنی روس لغ به کېدای شي دوی بیا سره وګوري.
دا خبره دا فکر کوم چې رښتیا هم دغه دقیق معلومات دي چې کله دغه ناسته وشي لا اوس په ډیر مسایل پر سیر شي او لارې پر روښانه شي او پر مخ وځي.
ډیر زیاته مننه کوم د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم چې د قطر د بین الافغانی ناستي په اړه باندې لمک سره خپل تحلیل شریک.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د فرانسې ولسمشر وایي د نوتردام لرغونی کلیسا به چې ډیره برخه یې په اور کې سوځېدلې بیرته ورغوي. دا کلیسا په پاریس کې د ایفل د برج تر څنګ د فرانسې یو مهم لرغونی اثر دی چې هر کال لیدو ته میلیونونه سیلانیان ورځي. په اړه نوریاس نوري جزئیات راټول کړي همداسې برا سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، په دې کلیسا کې لګېدلې اور څومره زیان رسولی او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د رغولو په اړه څه ویلي دي؟
بله سترنګزه صاحب، د فرانسې د پلازمېنې پاریس البته په مرکزی برخه کې په نوتردام کلیسا کې پرونی لګېدلې اور چې 9 ساعته دوام وکړ مړ شوی دی، خو د منځنیو پیړیو د دې کلیسا د برج چت نړېدلی دی او دغه ورځ نور زیان هم ورته اوښتی دی. دا 10 متره برج د فرانسې له مشهورو ودانیو څخه ده. وروسته له هغه ونړید چې لرګین چت د اور په لمبو کې وسوځېد. ولسمشر ایمانویل ماکرون دا یوه بوږنوونکې تراژیدي بللې، خو ویلي دي چې تر دې لا د زیات خطرناک تراژیدی مخنیول شوی ده. که څه هم د دې 250 کاله زړې کلیسا لوړ برج او چت نړېدلی، خو دوه نور برجونه او اصلي ودانۍ د اور لمبو ژغورل شوي دي. د اتفاقي کارکوونکو نه سړي کېدونکي هلې ځلې وکړې چې د دغې تاریخي کلیسا د ننه لرغوني آثار وژغوري. د فرانسې ولسمشر ماکرون دغه ورځ ژمنه کړې چې د دې تاریخي ودانۍ د بیا رغونې لپاره به د نړۍ په کچه د چندې راټولولو پروګرام پیل کړي. البته په داخل په خپله سکه وار لمخه د دغه کلیسا د رغولو لپاره د امپریمانم راستو ژمنه شوې ده. د فرانسې دوسترو شتمنو د دغه کلیسا د رغولو لپاره د 300 میلیون یورو د امراست ژمنه کړې ده. برنارد ارنولد او د هغه د قیمتي وسایلو د تولید کمپنۍ د 200 میلیون یورو او بل فرانسوي میلیارډر فرانس پینولد د 100 میلیون یورو د امراست ژمنه کړې ده. خو د فرانسې د کلتوري آثارو ماهران بیا وایي چې فرانسا نور هغومره غټ لرګي نه لري چې د دې کلیسا لرغونی چت چې د اور په لمبو کې سوځېدلی بیرته ورغوي، ځکه دا 250 کاله مخکې دغه چت جوړ شوی و. پولیسو له بلې خوا بیا ویلي چې په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو علت تر اوسه نه دی معلوم، خو د پاریس د اطفایې اداره وایي پیښه ښایي د ودانۍ د ترمیم له چارو سره تړاو لري. له مخکې په دې ودانۍ کې د ترمیم کارونه پیل شوي و. د اور وژنې د پرنیو عملیاتو پر مهال د اوتفایي یو کارکونکو او د غرض دوه پولیس برسرین ټپیان شوی دي.
د نړۍ یو شمیر مشرانو هم په دې اړه باندې خفګان څرګند کړی. دوی څه ویلي دي؟
د نړۍ یو شمیر مشرانو د دې پیښې په اړه خواشینی او د غرض د فرانسې خلکو سره خواخوږي څرګند کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دولسمې پیړۍ د کلیسا د فرانسې او د ټولو اروپا د کلتور لپاره یو سمبول وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ټویټ کې ویلي چې د پاریس په نوتردام کلیسا کې د شدید اور لیدل ډیر وحشتناک دی. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می بیا ویلي چې په دې شیبو کې د فرانسې د خلکو او د هغو کسانو په فکر کې ده چې په کلیسا کې د اور وژلو لپاره هلې ځلې کوي.
مننه کوم. فقط په اخر کې لنډ راته وایي چې د نوتردام کلیسا د فرانسې او د ټولو اروپا لپاره څومره تاریخي ارزښت لري.
د پاریس ایفل برج ډیر مشهور، خو د دغه برج ترڅنګ د نوتردام کلیسا هم د فرانسې له مهمو لرغونو آثارو څخه ګڼل کیږي چې هر کال لیدو ته میلیونونه سیلانیان ورځي. د دې کلیسا له نوم څخه دغه راز د فرانسې مشهور لیکوال ویکتور هوګو په خپل تاریخي اثر ګوشپشت نوتردام کې هم کار اخیستی و، استفاده ځینې کړې وه. د یادونې وړ بولو چې وروستی ځل دغه کلیسا ته د فرانسې د انقلاب په مهال یو څه زیان رسېدلی و، خو د لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې تقریبا نه ډیره په امن کې پاتې شوی.
ډیره زیاته مننه کوم نوریاس نوریو د فرانسې د نوتردام د لرغونی کلیسا د اور لګیدنې په اړه باندې مکتبش پر جزئیات راکړل.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم فیروزه عزیزی له اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د قرقل د پوستکي اداره وایي اټکل کوي روان 1499 مریض کال به نورو هیوادونو ته د قرقل صادرات زیات شي. د دې ادارې عمومي مدیر محمد عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیر مریض کال کې یو شمېر اروپایي هیوادونو ته شاوخوا 200 زره جول د افغاني قرقل پوستکي صادر شوې دي. نو وړي دغه شنو ویل چې د روان کال د قرقل د کاروبار لپاره د پوستکي د پیر پروسه هم پیل شوې ده او دې پیل شوې پروسې ته په کتو اټکل کیږي چې د قرقل په صادراتو کې به زیاتوالی راشي. د جوزجان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په دې ولایت کې د جګړو زیاتېدو په اقتصادي فعالیتونو سیوری غوړولای. د جوزجان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر یلبرف اتاین ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د نوي لمریز کال لپاره په دې ولایت کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې چې له امله یې هیڅ اقتصادي پرمختګ نه دی شوی او خلک د بیکارۍ له ستونزو سره مخ دي. ښاغلی اتای وایي د جوزجان په زیات شمېر ولسوالیو کې ناامنۍ خو مرکز یې نسبي امنیت لري. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې له دې وړاندې چې د ناامنۍ پیښې کمې وي، په جوزجان کې هر کال په زیات اندازه غالۍ، کلیم او قرقل جوړېدل او یو شمېر هیوادونو ته هم صادرېدل چې اوس دا فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، یو درې نیمه نی بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، همداشان یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شازلا سرای کې یو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر و یو افغانۍ نوی پوله، یو یورو و اتیا افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال سل افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 70 پوله، زر هندۍ کلدارې 1,200 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1,500 افغانۍ.
د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي دوی نه د افغان پوځیانو او نه هم د طالبانو پوځي عملیات او جنگونه غواړي، بلکې دوی د سولې او اوربند غوښتونکي دي. دوی د افغان دولت او وسلوالو طالبانو لخوا د یو بل په وړاندې د پسرلنیو پوځي عملیاتو په مخالفت کې دغه خبرې کړې دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د غزنی اوسیدونکو مدني فعالان د دولت او وسلوالو طالبانو له لوري د پوځي او جګړیزو عملیاتو له پیلېدو څخه اندېښ نشي. دوی وایي د دې پر ځای چې دواړو لوري پر جګړو او عملیاتو ټینګار کوي، د سولې لاره دې غوره کړي تر څو افغانان یو ښه راتلونکی ولري. دوه تنو ځوانانو په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل: له جګړو ستړي سوي، نور نو په یو سوله ییز او له جګړو پاک افغانستان کې ژوند کول غواړي.
نوم یې خلیل رحمان ده، د غزنی اوسیدونکی یم. دا چې دوی په هر کال کې د کار په سر کې دواړه لوري عملیاتونه اعلانوي، په دې عملیاتو باندې هیڅ ګټه د وطن ته نه رسېږي او موږ څه ځینې جوړ کړي دي.
امیر مساخلوال یم د غزنی ولایت. موږ نور له دغه عملیاتونو ستړي یو چې د پردي کلتور نومونه ورکوي، تر هغوی نومونه لاندې افغانان وژني. موږ ته دا نه البته عملیات مهم دي نه خالد عملیات مهم دي. موږ غواړو سوله اوسي.
دا چې له تیرو څو کالو څخه په افغانستان کې د پسرلی په موسم کې د دولت او د وسلوالو طالبانو له لورې د عملیاتونو د پیل اعلان کیږي، نو د غزنی یو تن مدني فعال رحمت الله مرجان خیل هم وایي د دواړو لورو د عملیاتونو د اعلانولو په ترڅ کې دواړو لورو ته افغانان وژل کیږي.
موږ نال فتح غواړو نال خالد غواړو، ځکه په دې کې دواړو لورو ته افغان وژل کیږي. نو که چیرته صلح وسي اوربند وسي دا به د افغان ولس په ګټه باندې وي.
خبریال او شنونکی سیف الله مفتون وایي د غزنی ولسونه سخت له جګړو ستړي سوي دي. هره شپه د ښار ولسوالیو په بیلابیلو ځایونو کې جګړې روانې وي. ازادي راډیو ته وویل د فوځي عملیاتونو اعلانول د سولې په وړاندې خنډ جوړول او د جګړې اوږدول دي.
د عملیاتو اعلانول خپل د سولې لپاره یو خنډ ده. د دې پر ځای چې عملیات اعلانوي باید د سولې په خبرو باندې تمرکز وکړي. که چیرې طالبان د عملیات اعلانوي، دولت په وړاندې عملیات اعلانوي، نو بیا هم جګړې خپل زور اخلي او په منځ کې به یوازې افغانان وژل کېږي، هغه که طالب ده که عسکر ده او که ملکي سړی ده.
که یوې خواته په هیواد کې د سولې خبرې تر بلار وخت ګړندی سوي دي، خو بلې خواته افغان دولت د وري میاشتې په لومړۍ نیټه د خالد او وسلوالو طالبانو د تېرې جمعې په ورځ د الفتح په نوم پسرلني عملیات اعلان کړل، چې د دغه عملیاتو د جګړې ډګر ډیری وخت په غزنی کې تودېږي، چې د وسلوالو طالبانو او امنیتي سرتیرو تر څنګ ولسي خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې ناجیا صاحبه وایي
کابل چاپ ډیری ورځپاڼو بیا هم د سولې مشورتي لوی جرګې او ولسمشریزو انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي له اټکل سره سم ډاکټر عبدالله پوسی نورو جریانونو او انتخاباتي ډلو هم د حکومت مشورتي لوی جرګه تحریم کړه. له دې تحریم سره د مشورتي لوی جرګې د جوړولو لپاره هیڅ د توجیه وړ دلیل پاتې نه دی. د ورځپاڼې د سرمقاله لیکونکي په وینا که حکومت له دا ډول مخالفتونو سره سره بیا هم مشورتي لویه جرګه جوړوي، دا به د خپلو پلویانو یوه غونډه وي او هیڅکله هم د لویه جرګې عظمت ته درنښت نشي تمثیلولی. هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې دا پوښتنه مطرح کړې چې د سولې لپاره د ملي مشورتي لویه جرګې مخالفتونه د څه لپاره. ورځپاڼې له مشورتي لویه جرګې سره د حکومت د اجرایه مشر او د حنیف اتمرد په مشرۍ د سولې او اعتدال ډلې پریکون ته په اشاره لیکلي په افغانستان کې ستره ستونزه دا ده چې ګڼ کسان په داسې ملي تصمیم کې چې د وخت ستره غوښتنه ده له ګډونه پشا کیږي. د ورځپاڼې د سرمقاله لیکونکي په وینا دا ملت ته نور شکونه هم را پیدا کوي چې په وینا یې دا د حل لار نه ده. هشت سو ورځپاڼې بیا د مشورتي لویې جرګې لپاره د اجماع په جوړولو ټینګار کړی. ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي د مشورتي لویې جرګې د جوړولو پر سر له وروستیو عکس العملونو څرګندېږي چې ارګ له مطرحو سیاسي څیرو سره مشورې نه دي کړي. د ورځپاڼې په وینا که چیرې د سولې مشورتي جرګه مطرحو سیاسي څیرو، انتخاباتي نمایندانو او ګوندونو له حضور پرته ترسره کیږي، دا جرګه به خپله موازنه له لاسه ورکړي او دا به یوازې د ښاغلي غنی د انتخاباتي کمپاین یوه برخه وي. مسیر ورځپاڼې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت مشران د سولې له پروسې او انتخاباتو سره سیاسي معامله کوي. د ورځپاڼې د سرمقاله لیکونکي په وینا په انتخاباتي بهیر کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. او ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو بل مطلب کې لیکلي سره له دې چې اوس مهال د هیواد شرایط داسې دي چې که یې واقعي ارزونه وشي په بشپړ باور ویلی شو چې راتلونکي ولسمشریز انتخابات د ناممکن تر بریده ستونزمن دي. د ورځپاڼې د سرمقاله لیکونکي په باور که د سولې روان بهیر ښه پر مخ ولاړ شي، معنا دا چې ټول لوري به سولې ته لومړیتوب ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
زما محمد کریم د کندهار ولایت څخه اړیکه نیولې ده. د رئیس جمهور صاحب سم دا غوښتنه ده چې د کومې وعدې کړې وې چې فرمان یې صادر کړی و چې په فرمان کې راغلی و چې بندیان چې دی خپل ولایتو ته به سره تبدیل کړو یا بې واسطه کېناس یې هغه خو تر اوسه پورې نه دی کړی. وروره چې ویې کې خوشحاله دی او موږ داسې دا غوښتنه چې دی دغه وکړي چې بندیان نور ولایتو ته سره واستوي، بندي خپل ولایت ته واستوي او کېناس یې خو تحقیقات یې ځینې وکړي. وروره کلونه پرته شوي دي، بندیان ناست دي ډېره وخته ته کلونه خپل تر کلو ډېر کلونه تېر کړه. دوی باید تحقیقات ځینې وکړي. د سیا اوس سړی سه ازادي د همکارانو څخه ډېره زیاته مننه. زنده باد ازادي راډیو. ما
منګ د ننګرهار ولسونه د ازادي راډیو د لارې نه عمران خان ته دا زیره ورکو چې عمران خان دا کم دوه هدف ته تللی دا نشي تر سره کولای د پردیپ کور کلاس وهنه مکوه منګ رسمي قانوني ریاست جمهور لری چې جمهور لرو حکومت لرو دا زمنګ خوخه کار زمنګ د ملک زمنګ ته په منګ باندې باداری نشي کولای ځکه افغانان تاریخ ته معلوم دی عمران خان دا دریم ځل دی چې موقت اداري چې وایي بل دوه هدف په کې تر سره کوي چې یو د ډیورنډ کرښه ده بل اوبدي خو افغانان هېڅکله هم د دې په دې څه خبرو نه غولېږي او نه تېرېږي دغه پیغام دی عمران خان ته او د افغانستان ټول ولس ته ورسېږي چې د عمران هدف معلوم ده د ډیورنډ کرښه ده او د حکومت اوبدي. والسلام په احترام.